ډیرو درنو او عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دولسه پر لپسې خپرونې له همدې شیبې ام پیل شوې. د ازادي راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسه شپږ نوي څپو سربېره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه هم اوریدلی شئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستو مسله ډېره جدي نیولې ده. د ملي شورا یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ناسم دریځ په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې په ځای بولي. د دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډیر سوریایان په تېرې یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. نوریم او ساسو پام راګرځوم د دې ساعت بشپړو خبرونو ته. افغان ولسمشر د یو شمېر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. اشرف غني دا ژمنه د کسبګرو د نړیوالې ورځې په مناسبت په هغې غونډه کې وکړه چې پرون په ارک کې وشوه او د 10 ولایتونو د کسبګرو استازو او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو پکې ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و د ولسمشر د ژمنې په اړه وویل
دا اسنافو د پاره د مشترکو سنتونو د پاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز وشو چې د باید دا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید دې ته ورکړل شي. دې د پاره د جمهور استقبال کو هدایت یې ورکړو چې باید دا ډېر زر وشي.
د کسبګرو استازو له ولسمشر څخه دغه راز وغوښتل چې دوی لپاره د په وضع شویو قوانینو کې بدلون راوستل شي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون کسان په بېلابېلو کسبونو اخته دي، خو دوی شکایت کوي چې ستونزو ته یې پاملرنه نه کېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یو شمېر عملیاتو په ترڅ کې د 14 دولت مخالف وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. د دې وزارت د خبر پاڼې له مخې په ننګرهار، کندز، بدخشان، کندهار، زابل، اروزګان، کاپیسا، غزنی، خوست او بادغیس کې عملیات شوي دي چې پکې 14 مخالفین وژل شوي او د دوی 9 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې پولیسو، پوځیانو او د ملي امنیت ځواکونو برخه اخیستې وه. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم مرستیال روزونکی علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل
تیم سوریه تیم پرقدرت، نقاط ضعف
د سوریه ټیم پیاوړی دی. د سوریه د کمزوري په برخه کې دا ویل شم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي او دغه ډول لوبه زموږ د لوبي سیستم ته مناسبه ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د ناامنۍ لپاره دغه لوبه دریم هیواد ته انتقال کړې ده. افغانستان په ای ګروپ کې د سوریه ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبودیا سره یو ځای شوې ده. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر براک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینې ماڼۍ وین جاش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې په دې اړه وویل ولسمشر او د هغه ټیم ډاډه دی چې د اوس لپاره 4500 تنه نور پوځیان چې د سلام مشوره او روزنې لپاره د تقدم په نوم هوایي ډګر کې اړتیا ورته شته ځای په ځای شي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونه، کوردي پیشمرګه ځواکونه او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قماندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې تیز شي. سپینې ماڼۍ وایي د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر براک اوباما دا پریکړه د عراق د صدراعظم د وړاندیز له مخې کړې ده. عراقي چارواکي وای موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تېره ورځ ووژل. د پولیسو چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط ویلي دي چې ځان وژونکي په چاودېدونکو موادو بار لادن موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر وکړ او په دې ډول یې درې پولیس او درې ملکیان ووژل. د دغو چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او شاوخوا یو شمېر موټر سوځېدلی دي. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې در 6000 ډیر سوریایان په تېرې یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. دغه کسان د سوریې په شمال کې تل ابیب ښار ته څیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړې له ویرې ترکیې ته تللي دي. د تل ابیب په ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمېر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولي دي. واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خپور شوی، دغه راز ویل شوي چې دواړو مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه د عملي شي او د خبرو لپاره د یوه فضا رامنځته شي پر اړتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان میلادي کال په پیل کې د بیلاروس په پلازمینه کې رامنځته شوې ده. پوتین پرون د ورځې په پیل کې په روم کې د ایټالیا له ولسمشر سرګیو ماتیرالا او په میلان کې له صدر اعظم ماتیو رینزی سره وکتل. رینزی د روسیه او ایټالیا ترمنځ تاریخي اړیکې وستایلې، خو په ځینو مشخصو مسایلو کې پر خپل مخالف دریځ هم ټینګار وکړ. او سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 356 کډوال وژغورل. سور صلیب یو مسؤول وویل چې د مهاجرو په دغې ډله کې اکثر افریقایانو چې دوی هڅه کوله د ایټالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ شي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بن قردان بندر ته ولېږدول شول.
پامو کوي له ازادي راډیو نه د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړه درجه 2.8، ټیټه 14، اسمان لمر. هرات هم اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 3.8، ټیټه 13 اټکل شوې. کندهار د تودوخې لوړه درجه 9.8، ټیټه 19، اسمان اوریز ښودل شوې. مزار شریف اسمان لمر، د تودوخې لوړه درجه 9.8، ټیټه 26 اټکل شوې. او په پای کې جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 2.5، ټیټه 14، اسمان زایزای وریز.
ازادي رادیو اوري نن د پنشن به ورځ د 1349 هجری لمریز کال د جوزا د میاشتې 28 ده چې د 2015 میلادي کال د جون له 11 سره برابر ده. اوړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسأله ډېرې جدي نیولې.
نوی حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راواړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوي د افغانستان سره کومک وکړي. اوس یې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
د ملي شورا یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ناسم دریس په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې په ځای بولي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د افغانستان د ملي ټیم مسؤلین وایي چې د لوبې ته ښه تیاری نیولی.
زموږه چمتو ده الحمدلله د ټیم سره په طریقه باندې روان دی. اوله مسابقه ده چې ان شاء الله دریم ته راځو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خبرو چې د یوې سیمې د واده د دود دستور په اړه به معلومات ترلاسه کړئ.
چاکم شاید الک نه اخلي هغه بیرته پنجلې باندې مصارف کوي او د پیسو اخیستو رواج په قوم کې نشته.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرپلټونکي اداره وایي داسې ښکاري چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو څخه د ناوړه ګټې اخیستنې مسله ډېره جدي نیولې ده. سیگار هغه اداره ده چې په تیرو څو کلونو کې د اداري فساد ګڼ موارد له ارقامو سره رابرسیره کړي دي. یو شمیر څېړونکي په دې باور دي که چیرته د ملي وحدت د حکومت هڅې له اداري فساد سره په سمې خوا روانې شي، افغانستان به د نړیوالو مرستې راجلب کړي. احمد شیبره په دې اړه نور جزئیات.
له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت هڅې د تیرې ادارې په تناسب ښې ارزول شوي دي. جنس ډیفنس ونیسي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار د مشر جان سوپکو په وینا څرګندوي چې وایي داسې ښکاري چې ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ډېر جدیت هڅې کوي څو له لګښتونو او مالي مرستو څخه څوک ناوړه استفاده ونه کړي. سیګار پر دې ټینګار کوي چې په تیرو کلونو کې د اداري فساد له امله پیدا شویو ګواښونو ته پاملرنه نه کېده. جان سوپکو وایي چې د ملي وحدت حکومت په حقیقت کې له فساد سره د مبارزې لپاره کار کوي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت مشران د تیرې ادارې په مقایسه له اداري فساد سره په مبارزه کې وستایل. د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکریم حقانیار چې په سویډن کې اوسي وایي که چیرته د ملي وحدت حکومت نړیوالو ته دا ډاډ ورکړي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي نو افغانستان به ډېر څه ترلاسه کړي.
زه فکر کوم چې دغه امید ورکوونکی ده د موږ لپاره او د خارجیانو لپاره، خصوصا د امریکا او د غربي هیوادو لپاره، چې دوی هغه پیسې چې پخوا منلې وې اوس بیا په دې باندې فکر وکړي چې بېرته افغانستان ته ورکړي، په دې معنا چې که بېرته دغه باور راځوندی شي او نوې حکومت وکولای شي د خارجانو پاملرنه افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې پخوا منل شوې وي د افغانستان سره کومک وکړي، و چې زه فکر کوم د افغانانو په خیر ده او هم دنیاوال ممکن په دې باندې قانع شي چې هغه پیسې چې دوی پخوا افغانستان ته لېږلې بیا یې وسلېږي، بیا ځای نه مصرفېږي.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د خپلو پروژو د څارنې لپاره د سیګار اداره جوړه کړه. څو دغه اداره امریکایانو ته ځواب ورکړي چې د دوی د مالیاتو پیسې په افغانستان کې څرنګه مصرفې شي. د حامد کرزي پورې ادارې د افغانستان دننه او بهر د سیګار د ادارې په ګډون دا انتقادونه کېدل چې له اداري فساد سره سمه مبارزه نه کوي، خو اوس د یو شمېر وزارتونو چارواکي د اداري فساد په تور نیول شوي دي. ولسمشر اشرف غني د لوړې له مراسمو وروسته د اداري فساد په برخه کې لومړی ګام د کابل بانک په لور واخیست او دغه قضیه یې وڅېړله چې بیا یې یو شمېر مجرم پیژندل شوي کسان زنداني کړل.
د ملي شورا یو شمیر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان د ناسم دریځ په اړه د ولسمشر اشرف غني وروستۍ څرګندونې په ځای بولي. ولسمشر اشرف غني کندهار ته په روسي سفر کې وویل پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړه کې ښکېل دی. نور تفصیل د یوسف خان زاویران په راپور کې.
د ملي شورا ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې په دې معنی دي چې غواړي پاکستان خپلو تیروتنو ته متوجه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس کندهار ته په وروستي سفر کې له پاکستانه په ډاګه وغوښتل چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی احمدزی وایي جمهور رئیس غني په داسې څرګندونو غواړي تر څو پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل غلط سیاست ته بدلون ورکړي.
رئیس جمهور خبرو نه مطلب دا اوس افغانستان کې پیلي نظام په خلاف باندې افغانان ګډې کړې چې د صاحب اشرف غني له پاکستان سره د ډیورین کرښه سودا کړې ده او تفاهم نامه یې ورسره لاسلیک کړې چې هغه د ملي ګټو په خلاف دي. د دې وجې نه خلکو ته وضاحت وکړ چې په پاکستان نه یادونه وکړله چې دوی خپلو غلطیو ته ما متوجه کړ. که ته غواړې چې واقعا موږ سره دوستي وکړي او دا خاتمه شي، ما ده چې تاسو د ترورستانو د ځالې له منځه یوسئ او ما سره صفا سیاست وکړه.
جمهور رئیس اشرف غني د شنبې پورس کندهار ته ولاړ او د خلکو په یو غونډه کې ویل چې پاکستان د تیرو شپږ دیرشو کلونو رئیس د افغانستان سره په یوه نایلان شوې جګړه بوخت دی. هیواد ته د سولې د راتګ په اړه جمهور رئیس غني وویل د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی د دوه دولتونو ترمنځ سوله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې دا سوله باید د افغانستان د شرطونو په نظر کې نیولو سره ترسره شي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل ټینګار کوي، وایي چې د دې دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید اختلافات نور دوام ونه کړي. دا وایي د شپږ دیرشو کلونو څخه په زیاته یا لږ څه کمه موده کې چې د سیمې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې وې، اوس یو ځل بیا جمهور رئیس ښکاره کړه چې موږ په رښتیا غواړو د پاکستان سره ستونزې حل کړو، ځکه چې افغانستان د پاکستان ګاونډی دی. بل خوا د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان متوازن او خپلواکه سیاست د افغان حکومت په ګټه دی. افغان کارپو کمال سادات وایي ښې اړیکې ښې وي او افغان چارواکي باید پاکستانی لوری دو طرفه همکاریو ته وهڅوي.
تیر ورځ جناب جمهور رئیس اشرف غنی چې کومې خبرې وکړې زمونږ غا خوښ شوې، باید همسایي ودونه نوري ودونه په دې پوه شي چې د وحدت ملی نوې حکومت چې دی هغه له نوې مفکورې له نوې سیاست سره راوتی دی، هغه ژمنې او وعدې چې وکړي د هغې عملي کول غواړي.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د دغې حکومت په بهرني سیاست او دا چې ډېر تمرکز یې د پاکستان سره د اړیکو پر رغولو کړی ډېر انتقادونه هم شوي. له دې انتقادونو راخوا ډېرو افغان سیاستمدارانو د هندوستان سره د اړیکو په سړېدو هم اندېښنې ښودلې دي، خو کارپوهان وایي متوازن بهرنی سیاست او د هیواد ملي لویې ګټې په نظر کې نیول کولی شي د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اړیکې ښې او پیاوړې کړي.
او وسم یو ځل بیا په مخ کې د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغان ولسمشر د یو شمیر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وشي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 میلادي کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریې سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. پینمانی وای چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نورو پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. عراق چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږ تنه تیره ورځ ووژل. د ترکیې د بیړنیو چارو اداره خبر ورکوي چې د 6000 ډیر سوریایان په تیرې یوه اونۍ کې ترکیې ته اوښتي دي. واتیکان وایي پاپ فرانسیس د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. سور صلیب وایي چې د تونس یوې بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 350 کډوال وژغورل. د سهار و بجې اولس دقیقې دي. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جاناقا الکوزي ته به غوږ شو.
انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د اداري فساد پر ضد د افغان حکومت هلې ځلې تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په سر کې لیکي، که څه هم چې په افغانستان کې پراخ اداري فساد دوام لري او دې مسلې افغانستان ته د نړیوالو او په خاص ډول د امریکا د مرستو د لګښتونو په اړه زیاتې ستونزې رامنځته کړي، د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو لپاره د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار مشر جان سپکو په دې باور ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله اداري فساد ته جدي پام اړولی. انټرنیشنل هرالد ټریبیون ورځپاڼه زیاتوي، اشرف غنی او عبدالله عبدالله چې د یو توافق له مخې واک ته رسېدلي، د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په نسبت په دوو ساحو کې فعالیتونه زیات کړي. یو له واشنگټن سره د اړیکو په ښه کولو کې چې د کرزي په دوره کې ساړه شوي وو، او بل د اداري فساد پر ضد هلو ځلو کې. اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د افغانستان جمهور رئیس له پاکستان سره سوله غواړي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي، د افغانستان جمهور رئیس په دې نظر ده چې سوله له ورور سره نه بلکې له هغو کسانو سره باید وشي چې په جګړه کې ښکیل وي. په دې توګه جمهور رئیس غنی ښیي چې هیواد یې له پاکستان سره په جګړه کې ښکیل دی. ورځپاڼه لیکي جمهور رئیس اشرف غنی قندهار ته د سفر پر مهال وویل افغانستان باید له پاکستان سره د سولې خبرې پیل کړي ترڅو طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي. اکسپرس تریبیون د جمهور رئیس اشرف غنی د خبرو په دوام کې لیکي د پاکستان له استخباراتي ادارې ISI سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه اوازې خپرېږي، خو دا سند به چیړل کیږي او یوازې له خلکو سره له مشورو وروسته به لاسلیک شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د باګرام هوایي اډې باندې د توغندیو حملې ته اشاره کړې او په یو مضمون کې لیکي د باګرام اډه چې یو وخت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عملیاتي مرکز و او د شاوخوا امنیت یې ډېر ټینګ نیول شوی و، دوه ځلې پرې د توغندیو حمله شوې. د چهارشنبې د سهار حملې مرګ ژوبله نه درلوده او مالي زیان یې هم نه دی اړولی. نیویارک ټایمز زیاتوي د دوشنبې د ورځې حمله کې د امریکا د دفاع وزارت یو ملکي کارکوونکی 45 کلن کریسی ډیویس وژل شوی و.
ازادي راډیو او ریاضي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2019 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلای شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسیون ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په جګړو کې د ملکیانو د تلفاتو په اړه دوی سخت اندېښمن دي. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې د روان میلادي کال په 3 لومړیو میاشتو کې په زرهاوو ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. سفی الله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسون یرغمل نیونې، د دولتي او خیریه ادارو په کارکوونکو حملې او په ځینو سیمو کې روانې جګړې د دغه هیواد د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده عوامل یادوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په دریو لومړیو میاشتو کې تر دې دمه زرهاو افغانان وژل شوي او ټپیان دي. د بشري حقونو خپلو کمیسون ویاند رفیع الله بیدار دا مسأله زړه بوږنوونکې بولي او وایي چې د ملکیانو مرګ ژوبلې سخت اندېښمن کړي دي.
کومه
جګړه چې په خاصه توګه په وروستیو کلونو کې روانه ده، موږ دا تاییدوو چې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله یو بشري ناورین ده. او اوس هم دا سخته د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مارک باودن ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د جګړو له امله 978 ملکیان وژل شوي او 1909 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دا اندازه د تیر کال د همدې مودې په نسبت 14% زیاتوالی ښیي. د براون پوهنتون یو نوی تحقیق هم ښیي چې په افغانستان کې له 2001 میلادي کال راهیسې په روانو جګړو کې 1 لک کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان دي. د ملکیانو د وژنې ډیر مسؤلیت طالبانو ته متوجه کیږي، خو دا ډله بیا دا خبره ردوي. په عین حال کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي حکومت باید د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته یو مشخصه پالیسي جوړه کړي. په دې جرګه کې د غزنی د خلکو استازي شاه ګل رضایی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید نامعلوم سیاسي او امنیتي وضعیت پای ته ورسوي.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین در یک طرفه بسازه، یعنی
دوی دولت باید مخالفین و طالبان سره د خبرو بحث روښانه کړي. یعنی دولت باید دا وایي چې له چا سره خبري کوي، په څه ډول کوي. نو که په افغانستان کې د سولې او خبرو او بیا یو ځای کېدو خبره کوم ځای نه نیسي، نو دولت دې د سولې بحث به نتیجه اعلان کړي او وایي چې د ستونزو د حل لاره جګړه او طالب وژنه ده. د بشري حقونو مدافع ډلې بیا وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره باید حکومت د ځواب ورکونې فرهنګ ته وده ورکړي. دغه ډلې همدارس د افغان پوځیانو ترمنځ همغږي او د یوې سالمې سیاسي تګلارې انتخاب د حل لارو په توګه وړاندې کوي.
تقریبا یو شمېر کسان شکایت کوي چې د حکومت لخوا د هدفي وژنو عاملین د قانون منګولو ته نه سپارل کېږي. دوی وایي په دې برخه کې بېغوري په هیواد کې د وژنو ګراف لوړ کړی او خلک د حکومت د قضایي ادارو پر اقداماتو بې باوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې حکومت یوازې د وژنو هغه دوسیې څېړي چې رسنیو کې ډېر راپورته کېږي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي.
د ملي شورا ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې په دې معنا دي چې غواړي پاکستان خپلو تیروتنو ته متوجه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس کندهار ته په وروستي سفر کې له پاکستانه په ډاګه وغوښتل چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
په ډېرې تېروتنې سره دا هماغه راپور چې څو شېبې مخکې مو درته خپور کړ، اوس هغه راپور چې په افغانستان کې د معافیت د کلتور په اړه دی خبرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې د افغان وګړو امنیت د هغوی د ژوند او نورو حقونو څخه دفاع او قضیو ته رسیدګي د افغان دولت اساسي دنده ده، افغانان شکایت کوي چې تر ډیره دا موارد په پام کې نه نیول کیږي. دوی وایي که له یوې خوا امنیت خراب دی، له بلې خوا د هدفي وژنو کمولو ته حکومت سم کار نه کوي او نه هم د وژنو د عاملین تر پایه تعقیبېږي. د کابل اوسیدونکي نومان عزیزي ازادي راډیو ته د شکایت په ډول وویل چې د ورور له وژلو یې نږدې 8 میاشتې تیریږي، خو حکومت یې د عاملینو نیولو په اړه دوی ته هیڅ ډاډ نه دی ورکړی. نوموړی وایي حکومت یوازې په لومړی سر کې جدیت ښیي، خو د وخت په تېرېدو ورته دا ډول موضوعګانې عادي کېږي.
برادر ما کې هم جریان شبرتان قسم
کرور می چې زه اوس د مرګ په اړه درته غږیږم. څو میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا د کابل په خوشحال خان مینه کې ووژل شو. دولت په دې اړه تر اوسه هیڅ پلټنې نه دي کړې او نه فکر کوم چې کوم کار په نظر کې لري. تر یوې اونۍ حکومت زموږ څخه ځینې پوښتنې کولې او ځینې معلومات یې غوښتل، خو تر اوسه پورې بیا هیڅ دا موضوع نه ده تعقیب شوی او نتیجه یې هم
د حامد په نوم یو بل کس ازادي راډیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د وژل شوي ماما زوی په اړه یې معلومات نشته. په داسې حال کې چې حکومت ورته د یوې میاشتې په موده کې د قاتلینو د نیولو ژمنه ورکړې وه.
نن تقریبا دوه کاله مخکې ما ماما زوی څه نه پوهېږم چې غلو یې، خو بس وی ویشتو شهید یې کړو. بیا حکومت راغی، حکومت ته موږ لاړو، رزم وکړه. هغه ویلې چې موږ انشاءالله زر تر زره موږ څېړنه کوو او تاسو ته به قاتل په لاس کې درکوو. خو تر ننه تقریبا دوه کاله وشو، هیڅ معلومات نشته چې دا چا ویستو، نو حکومت په دې اړه سره وکړل نه خو نه بد.
عام خلک په داسې وخت کې دا شکایتونه کوي چې د بشر حقوقو کمیسیون د معلوماتو لمخې د هیواد په ډیرو سیمو کې هدفي او ناموسي وژنې، غلاوې، تیری او د انسانانو قاچاق ډیر شوی دی. له دې جملې یوازې د تیرو څو اونیو رئیس له مرکز کابل ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې ځینې پانګوال، محصلین، سرمایه لرونکي او د حکومتي چارواکو په شمول ګڼ نور کسان په پټ ډول وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په مشهد کې د سوریې له ټیم سره لوبه کوي. د دې لوبې لپاره په زرګونو کسان راټول شوي دي. احمد شیبر له نورو جزئیاتو سره.
د ایران په مشهد ښار کې په زرګونو افغانان له څو ورځو راهیسې انتظار دي چې د خپل ټیم لوبه وویني. له نږدې یوې اونۍ راهیسې په ډله ییزو رسنیو کې لکه فیسبوک کې د افغانانو تصویرونه خپریږي چې نننۍ لوبې ته انتظار دي او دوی د اونۍ په پیل کې د مشهد په هوایي ډګر کې د افغان لوبغاړو تاوده هرکلی ته تور، سور او شین بیرغونه ورپول. نن لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې پیل شي. د افغانستان د ملي ټیم مرستیال روزونکي علي اسکر لالی ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړو مو په تیرو څو ورځو کې ښه تمرینات ترسره کړي دي او نن به تهاجمي لوبه کوي.
انشاءالله بچه ها آمادگی خوب دارن.
انشاءالله لوبغاړي ښه چمتو شوي دي، هم له روحي اړخه او هم د لوبې له نظره. زموږ لوبه به تر ډېره داسې وي چې د مخالف ټیم په میدان کې ولوبې شو او د برید لوبه به کوو. شاغلې لالي زیاته کړه چې سوریه یو غښتلی ټیم دی خو زموږ د لوبغاړو روحیه پیاوړې ده. په نننۍ لوبه کې 3000 افغانانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې سټیډیوم ته ورشي او 2000 ټکټونه سوریایانو ته ځانګړي شوي دي. دا ځکه چې د نننۍ لوبې کوربه افغانستان دی چې د امنیتي دلایلو له امله لوبه په خپل کور کې نه کیږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د غوراوي دوهمه لوبه په سوریه کې هم د امنیتي ستونزو له امله نه ترسره کیږي او د فوټبال نړیوال فدراسیون پریکړه کړې ده چې دا لوبه هم په ایران کې وشي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون یو جګپورې غړي طاهر روفی ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله ښه تیاریانه لري.
افغانستان د مسابقو لپاره کمپونه نیولې په نظر کې تقریبا 3-4 کمپ دی مخکې وړاندې پریښو او تمرین وکړو. دوه مسابقې دوستانې زمونږ او درې اصل کې یو نشه د واړو په وجه په قرغستان کې دوه مسابقې یو د لاوس په مقابل کې 2-0 مونږ ته بل مسابقه هم د بنگلاديش په مقابل باندې وشو چې هغه مساوي کړو او وا ډېره خرابه لوبه بارانی و غیر از باندې بیا هم زموږ چمتو دی. الحمدلله د ټیم ښه طریقه باندې روان دی او موږ چې دا مسابقه مو وکړو د مسابقه اوله مسابقه ده چې ان شاء الله دریم چیز حاصلاتو.
د مشهد د سامن په نوم سټډیوم کې 1500 کسان ځای شي خو ویل کېږي چې د امنیتي دلایلو له امله به ایران د غشمیر کسانو ته اجازه ورنکړي چې دا لوبه وګوري. ټاکل شوی ده چې د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام لوبي په روسیه کې وشي. دغه جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله د سوریې سربیره دوی لوبي له سنگاپور، کمبوډیا او جاپان سره کوي.
د ژوند رنگونه.
نوم مې محمد اشرم دی، پلار نوم یې پاینده خان.
که تاسو په خپل سیمه کې د واده په دود دستور خبرې راته وکړئ.
دوه درې ښځې غواړي چې غنجلۍ وګوري او د نجلۍ والا درتویمه چې غواړي هلک وګوري. نو راشي درتویم یو د بل نه درتویمه چې کور زندگی درتویمه دا وګوري او پس د هغې نه درتویمه چې هغه خبره ورسره جوړه شي. یو دسمال له اول کې وړکی دسمال ورته وایي چې دا ورکې او بیا د پس د وړکي دسمال نه نو درتویمه چې لکه دا شیرني وي یا ښه دا خل راټول کړي بیا هغې ته غټ دسمال وایي چې غټ دسمال ورکې. خبره دا ده چې یو خبره ورکول چې مور او پلار دې رضایت وکړي چې یاره د غنجلۍ ما د غالک ته ورکړه او هلک وایي چې یاره د غنجلۍ دې ما قبوله ده. نو په هغې کې یوه ټوټه غونې ورکوي درتویم یو دسمال او پس د هغې نه دویم دسمال چې ورته وایي دویم دسمال هغه ده چې خل راټول کړي درتویمه مشران او سپینګیري ډوډۍ ورته وکړي چې یاره بیا هغه نو یو غټ دسمال ورکړي یو دې ټوټې غونې په هغه دسمال کې درتویمه پیسې واچوي درتویم یا 50 زره یا 1500 زره چې کم شی دې هلک نه اخلي هغه بیرته په نجلۍ باندې مصارف کوي او د پیسو اخیستو رواج په قوم کې نشته.
فکر کالی څنګه دی بیا څو جوړه کالی د نجلۍ ته ورکړي؟
کالی تقریبا نجلۍ ته درتویمه و جوړه ته جوړه زار شو کالی شو جامې درتویمه لکه د کور کم پر شو درتویمه کاسه شو.
دا د نجلۍ په خوخه اخلي کلم دای برابروي؟
نه نه دا ستا چې د نجلۍ سره مشوره کوي نجلۍ په خوخه باندې اخلي درتویمه د نجلۍ چې کم شي خوخه کړه غ بازار ته زی خپل نجلۍ چې کم شي اند یغه خوښ وو. باز نجلکان دي چې هغه نسی مور او پلار ورته خوخه درتویمه دای په کور کې وسره خوښ کړي چې دغه دغه شی راته واخلي.
ځینې کورنۍ چې په واده کې ډېرې قرضدار سي، بیا د نجلۍ ژوند ډېر ورته تریخوي، هره ورځ یې ورته یادوي. په تاسو کې دا خبر څنګه؟
نه، د مونږ کې دا خبره نشته.
یعنې تاسو کې د ولور رواج نشته؟
د ولور رواج نشته.
څه علت څه چې په دومره ډېرو خلکو کې یوازې تاسو دا کارونه کوي؟
سروه یا میږ یا وزه یا بله نه ده چې در تویمه چې هغه
خپله
خرڅه کړي، در تویمه چې سبا د نجلۍ اوقات هم تریخ شي او د کور کې هم در تویمه ژوند نه یسي. دغه عملونه دي چې در تویمه چې د نجلۍ اوقات تریخ شي، په کور کې هغه تښتیم، هغه بد عمل هم شي او هغه سبا وژل کېږم او هغه ټوکل کېږم در تویمه. او په اسلام کې باید چې دا شی نشته چې ته یوه سیاسره وهې او یو سیاسره ټوکې. نو دا که کېږي نو د هغو له وجې نه به کېږي چې مور و پلار یې پیسې اخلي، وایي په ما باندې د انجلۍ خرڅه شوې ده او ما د پیسې اخیستې دي. نو هغه دا په اسلام کې ناروا دي، باید چې داسې ونه شي.
دا خبری مجله هم دومره وزن نوری است. نوری لطاسو اجازه غواړم خو له ازادي راډیو سره اوس احمد جعفر احمدی سړی ته غلی مایکروفون ور دسپارم. خیر اغلاست.
تشکر از شما آقای نوری. سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوی استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان این سخن را گفته است. تا لحظات دیگر در صدر گزارش‌های این مجله خبری در این مورد بیشتر خواهید شنید. روزنامه‌های غربی را مرور می‌کنیم و از آمادگی‌ها برای بازی پرهیجان فوتبال میان افغانستان و سوریه نیز گزارش خواهیم داد. پیش از همه مهمترین خبرها را بشنوید. حکومت افغانستان دیروز وعده کرد که برای کسبکاران در کابل پارک صنعتی می سازد. تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سوریه امروز با هم رویارویی می‌کنند و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روی فرستادن 450 نظامی دیگر آمریکایی به عراق توافق کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان با کسبکاران تعهد کرده که برای آنها پارک صنعتی در کابل ساخته خواهد شد. رئیس جمهور اشرف غنی این وعده را دیروز در دیدار با نماینده‌های کسبکاران 20 ولایت در ارک سپرد. او افزود که برای حل مشکل کسبکاران تلاش‌های مشابه در دیگر ولایت‌های کشور نیز صورت خواهد گرفت. خانجان الکوزای معاون اول اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان هم در این نشست شرکت داشت.
پیشنهاد مطرح شد که یک پارک صنعتی خاص برای صنوف مشترک کسبکاران در کابل و یا اطراف پایتخت ساخته شود تا آنها صنایعشان را مانند زرگری، سوزندوزی، چرمگری و سایر صنایع دستی که خیلی قدمت دارد مانند پوستین دوزی، ساختن قرقل و قالین بافی تقویت شوند. در این مورد پیشنهاد مطرح شد که باید برای ما زمین داده شود و در آن پارک و شهرک بسازیم. رئیس جمهور استقبال کرد و دستور داد تا این کار به زودی صورت گیرد.
در صفحه اینترنتی ما در این مورد بیشتر خوانده و شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 14 تن از مخالفان مسلح دولت در جریان چندین عملیات در مناطق مختلف کشور خبر می دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این عملیات در ولایت های ننگرهار، کندوز، بدخشان، قندهار، زابل، اروزگان، کاپیسا، غزنی، خوست و بادغیس را اندازی شد و در نتیجه 9 شورشی دیگر زخمی شدند. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. بازی 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکر لعلی، کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، می گوید ملی پوشان کشور امروز بیشتر تهاجمی بازی می کنند. وی سوریه را یکی از تیم‌های نیرومند در گروه ای این مسابقات عنوان کرد.
تیم سوریه تیم پرقدرت و پر انرژی. نقاط ضعف سوریه میتونیم بگویم که همیشه با توپ‌های بلند عمل میکنن و ای که سیستم که بازی میکنن برای مناسب از برای سیستم بازی ما.
جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور باراک اوباما توافق کرده تا 450 نظامی دیگر آمریکایی به عراق فرستاده شوند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این نظامیان برای آموزش و مشوره به عراق فرستاده خواهند شد. رئیس جمهور و تیم وی تعهد کردند که در حال حاضر 450 نظامی بیشتر برای مشوره و آموزش دهی که در میدان هوایی موسوم و تقدم به آنها نیاز است جا به جا شوند. در یک اعلامیه قصر سفید گفته شده رئیس جمهور اوباما دستور داده تا تلاش ها جهت رساندن وسایط مهم و توزیع مواد مهم برای سربازان عراقی، نیروهای پیشمرگه و ملیشه‌های قبایلی که تحت قمانده حکومت عراق قرار دارند سریع تر شود. مقام‌های عراقی میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در بغداد 6 تن کشته شدند. به گفته پلیس بم در یک موتر جاسازی شده بود و یک پسته پلیس را در شمال بغداد هدف قرار داد. 3 تن از قربانیان این رویداد پلیس و 3 تن دیگر ایشان غیر نظامیان هستند. و سازمان صلیب سرخ میگوید که از یک کشتی در جنوب شرق تونس دیروز 356 تن را نجات داده است. یک مسئول صلیب سرخ میگوید در میان این گروه از پناهجویان اکثرشان آفریقایی ها هستند و تلاش داشتند تا خود را به جزیره لامپدوسای ایتالیا برسانند. در 19 ماه اپریل امسال 750 پناهجو که قصد داشتند خود را به آب ایتالیا برسانند غرق شدند و جان دادند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگرد از رادیو آزادی میشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 16، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین ترین 18، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 19، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 26، آسمان آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 16، آسمان قسمن ابری.
در مورد چگونگی وضعیت هوا از خلیل سلطانی شنیدید. هفت و 37 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این مجله خبری، حکومت افغانستان سوء استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفته، نظر یک مقام ارشد آمریکایی است. اما تحلیلگران چی میگویند؟
نوی حکومت وکبل چې دی خارجانو په مدرن افغانستان ته راوړوي او هغه پیسې چې په خامنه لسی افغانستان سره کومک وکسي و چې فکر کوم د افغانانو په خیر ده.
آمادگی آیسا برای ایجاد زمینه سرمایه گذاری روسیه در افغانستان.
اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان آماده است تا با این کشور هر گونه همکاری که لازم باشه در خدمت ازونه.
مرور بر روزنامه‌های غربی، مشهد ایران امروز شاید یک بازی پرهیجان خواهد بود. تیم‌های فوتبال افغانستان و سوریه به میدان می‌روند.
خیلی بیشتر مهاجرین تا 780 هزار نفر مایلن که بیایم.
مردم از نیالی به دنبال اینن که چطور میشه زودتر بشه این مسابقات که مردم به استادیوم برن.
رنگ‌های زندگی را هم داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی اکرام مسکینیار میزبان شما هستم. به نظر می رسد که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوء استفاده از کمک‌های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. این موضوع را جان سوبکو، سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، گفته است. تحلیلگران به این باورند که اگر تلاش‌های حکومت وحدت ملی افغانستان به سمت درست برود، توجه و کمک مالی تازه جهانیان به افغانستان جلب خواهد شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
تلاش‌های حکومت وحدت ملی افغانستان در مقایسه با اداره گذشته این کشور در مبارزه با فساد اداری بهتر دانسته شده است. هفته‌نامه جنس دفنس به نقل از جان سوبکو، مفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، گزارش داده که میگوید به نظر می‌رسد که رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر گونه اختلاس و سوء استفاده از مصارف و کمک‌های مالی را خیلی جدی گرفتند. سیگار روی این نکته هم تمرکز کرده که تهدیدهای ناشی از فساد اداری در افغانستان در سال‌های گذشته نادیده گرفته شده بود. جان سوبکو برخی تصاویر را هم از پروژه‌هایی که بیشتر توسط ایالات متحده آمریکا برای باثبات ساختن افغانستان ساخته شده فراهم کرده است. وی می‌گوید حکومت وحدت ملی افغانستان در واقع در مبارزه با فساد کار میکند. آقای سوبکو به نحوی از رهبران حکومت ستایش کرده که در مقایسه با اداره قبلی افغانستان تلاش میکنند. کریم حقانیار، تحلیلگر افغان که در علوم سیاسی دکترا دارد، در سویدن زندگی میکند. وی به رادیو آزادی گفت اگر حکومت افغانستان حمایت مالی و توجه جامعه جهانی را جلب کند، یک دستاورد بزرگ خواهد بود. فکر میکنم این برای ما کشورهای غربی و امریکا امیدوار کننده است. اگر حکومت نو بتواند تا باور دوباره و توجه خارجی ها را در مورد کمک های مالی جلب کند و پولی را که در گذشته پذیرفته شده بود با افغانستان کمک شود، به خیر افغان هاست و هم جهانیان به این قانع خواهند شد که پول هایی را که در گذشته و حالا به افغانستان می فرستند به جا مصرف نخواهد شد. ایالات متحده آمریکا برای بررسی و نظارت از کمک‌ها و پروژه‌هایش اداره سیگار را ساخت تا برای مردم کشورش پاسخگو باشد. در اداره حامد کرزی همواره انتقادهای در داخل و خارج به شمول اداره سیگار مطرح شده بود که با فساد اداری مبارزه درست نمی‌کند. اما حالا از برخی وزارت‌ها گرفته تا ولایت‌ها، شمار از دوسیه‌های فساد دوباره گشوده شدند و تعداد از مقامات حکومت بازداشت شدند و یا هم فراری هستند. رئیس جمهور غنی پس از مراسم تألیف در نخستین اقدامش قضیه فساد مالی کابل بانک را بست و شمار از افراد دخیل در این رسوایی را به زندان فرستاد.
شنیدید که سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان گفته است به نظر می رسد که رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان هر گونه سوء استفاده از کمک های مالی با این کشور را بسیار جدی گرفتند. با این گفته های جان سوبکو چقدر موافق هستید؟ آیا حکومت واقعا این مسئله را جدی گرفته؟ با استفاده از شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم با ما در این مورد پیام بفرستید.
گزارش از ما، قضاوت از شما. شما.
حالا بیایید در باره آمادگی آیسا برای ایجاد سرمایه گذاری روسیه در افغانستان بشنویم. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان آماده است فرصتهای مناسب را در بخش سرمایه گذاری برای روسیه فراهم بسازد. تمیم اخگر از کابل گزارش می دهد.
با آنکه ده ها پروژه اقتصادی اتحاد شوروی وقت نیمه کار باقی مانده، اما اینک روسیه علاقمند است تا این پروژه ها را دوباره آغاز کند. آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان میگوید که روسیه برای سرمایه گذاری در این کشور ابراز علاقمندی کرده و این امر در بخش اقتصادی افغان ها را کمک میکند. روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در صورتی که روسیه میخواهد در افغانستان سرمایه گذاری کند، زمینه های مناسبی را برای آن فراهم خواهد ساخت.
روسیه یکی از کشورهایی بوده که در سالهای قبل سرمایه‌گذاری خوبی داشتن و مردم افغانستان از این سرمایه‌گذاریشان مدیون هستند و بلخصوص در بخش ساختمانی اینا علاقمند هستند بیان سرمایه‌گذاری کنند. دولت افغانستان و اداره حمایت سرمایه‌گذاری افغانستان آماده است تا با این کشور هر گونه همکاری که لازم باشه در خدمت از اونا.
اداره آیسا در حالی از سرمایه‌گذاری روسیه استقبال می‌کند که این کشور در 13 سال گذشته پروژه‌های زیادی را به ارزش نزدیک به 80 میلیون دلار در افغانستان پیش برده است. الکساندر مونتیستکی سفیر روسیه در افغانستان گفته است که روسیه آماده است تا در پروژه‌های نیمه‌کاره از اتحاد شوروی سابق سرمایه‌گذاری کند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید روسیه ثابت ساخته که پروژه‌های خوب و دوامدار را عملی کرده می‌تواند و حکومت افغانستان باید زمینه را برای آن مهیا سازد. خانجان الکوزی معاون این اداره به رادیو آزادی گفت
پروژه های روسیه باید دوامدار باشد، نمانند پروژه های کنونی یک بار مصرف. حکومت باید اعتماد روسها را کسب کند و آنان را تشویق به سرمایه گذاری در کشور نماید و همچنان غربی ها را قناعت دهد که آمدن روسها به هدف اقتصادی است، نه سیاسی و نظامی.
به گفته آقای الکوزی، برالاوی ده ها پروژه دیگر تونل سالنگ، فابریک گلوهار، کانال ننگرهار پروژه هایی هستند که توسط اتحاد شوروی وقت اعمار شده و اگر روی آن دوباره سرمایه گذاری شود به نفع افغانستان خواهد بود. روسیه در حالی به سرمایه گذاری دوباره در پروژه های قبلیش تاکید دارد که کشورهای غربی از مدت ها به این سو مخالف سرمایه گذاری این کشور بوده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r
هفت و 45 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان با کسبکاران تعهد کرد که برای آنها پارک صنعتی در کابل ساخته خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. قصر سفید می گوید رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا توافق کرده تا 450 نظامی دیگر آمریکایی به عراق فرستاده شوند. مقام‌های عراقی از کشته شدن 6 تن در یک حمله انتحاری در این کشور خبر دادند. صلیب سرخ گفته است از یک کشتی در جنوب شرق تونس دیروز 356 تن را نجات داده است. و وزارت حالات اضطرار ترکیه میگوید در یک هفته گذشته بیش از 6000 تن از سوریه وارد ترکیه شدند. تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. حالا از همکارم سید سمی عباس می‌شنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تلاش های حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری بیشتر شده است. به نوشته روزنامه، هرچند فساد اداری گسترده در افغانستان وجود دارد و این عمل مشکلات زیادی را در راه مصرف کمک‌های بین المللی مخصوصا کمک‌های آمریکا به افغانستان ایجاد کرده است، اما سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان جان سوبکو به این نظر است که دو رهبر افغانستان، رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله، به موضوع فساد اداری توجه جدی را جلب کردند. به نوشته روزنامه، اشرف غنی و عبدالله عبدالله که به اساس یک توافق تقسیم قدرت اداره افغانستان را به دست گرفتند، نسبت به حکومت رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در دو ساحه فعالیت را بیشتر کردند. یکی بهبود روابط با واشنگتن که در زمان آقای کرزی سرد شده بود و دوم افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با فساد اداری. روزنامه اکسپرس تریبیون در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان رئیس جمهور افغانستان خواهان صلح با پاکستان میباشد. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور افغانستان به این نظر است که صلح با برادر صورت نمیگیرد، بلکه صلح باید بین کسانی ایجاد شود که در جنگ هستند. به این ترتیب، به نوشته اکسپرس تریبیون، رئیس جمهور اشرف غنی نشان می‌دهد که کشورش با پاکستان در حال جنگ قرار دارد. اشرف غنی در جریان سفر خود به کندهار گفته است افغانستان باید مذاکرات صلح را با پاکستان آغاز نماید تا طالبان برای حاضر شدن به میز مذاکرات تشویق شوند. روزنامه همچنان از قول رئیس جمهور اشرف غنی می نویسد که گفته است سر و صداها درباره امضای موافقتنامه با اداره استخبارات نظامی پاکستان ISI آوازه می باشد. با گفته او این تفاهمنامه بررسی خواهد شد و تنها در صورت امضا می شود که با مردم مشوره شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود به حملات راکتی بر قرارگاه بگرام اشاره نموده و مطلبی را به نشر رسانده است. به نوشته روزنامه، در ظرف دو روز قرارگاه بگرام که یک زمان مرکز عملیاتی قوای آمریکا در افغانستان به شمار می رفت و امنیت جدی در اطراف آن برقرار بود، دو بار مورد حمله راکتی قرار گرفت. حمله راکتی که صبح روز چهارشنبه صورت گرفت تلفات و خسارات نداشت. اما به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، در حمله روز دوشنبه یک کارمند ملکی وزارت دفاع آمریکا کریس دیویس کشته شد که 54 سال عمر داشت.
افزایش شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان فاجعه بشری است. سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این سخن را در صحبت با رادیو آزادی گفته است. از طرف دیگر وکیلان از حکومت می خواهند تا جلو قتل غیر نظامیان را بگیرد. سحر لیوال از کابل در این مورد گزارش فرستاده.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گروگانگیری حمله بر کارمندان دولت و مؤسسات خیریه و درگیری ها در برخی مناطق را از عمده‌ترین عوامل افزایش تلفات غیر نظامیان در کشور می داند. به تازگی سازمان ملل متحد گفته است در نتیجه جنگ ها در 3 ماه اول سال جاری میلادی هزاران افغان کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این میزان افزایش را فاجعه بشری می خواند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت افزایش تلفات غیر نظامیان برای آنان شدیدا نگران کننده است.
پشوی جنگی که در افغانستان جریان دارن به خصوص در سالهای آخر ما خیلی تصدیق میکنیم که تلفات ملکی در افغانستان یک فاجعه بشری بوده در افغانستان و فعلا هم خیلی قابل نگران کننده هستند که تعداد تلفات زنان و اطفال در این جمله بیشتر میشه.
مارک باودن معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که در 3 ماه اول سال جاری میلادی در نتیجه جنگ ها در این کشور 978 غیر نظامی کشته و 1989 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. به گفته این سازمان این رقم افزایش 16% را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان میدهد. این در حال است که بر اساس یک مطالعه جدید پوهنتون براون جنگ ها در افغانستان از سال 2001 میلادی بدین سو حدود 100,000 نفر کشته و به همین تعداد زخمی بر جا گذاشته است. مسئولیت بیشتر کشتار غیر نظامیان به طالبان ارتباط داده می شود، اما این گروه همواره این مسئله را رد کرده و همچون گزارش ها را نادرست و یک جانبه خوانده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند حکومت باید برای جلوگیری از کشتار غیر نظامیان اقدام جدی نموده و پالیسی مشخص را روی دست گیرد. شاگل رضایی یک عضو این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت باید به فضای مبهم امنیتی و سیاسی در کشور خاتمه دهد.
دولت باید بحث مذاکره با طالبان و مخالفین در یک طرفه بسازه، یعنی به این معنا که دولت باید تعریف کنه که با کی مذاکره میکنه، طرف مذاکره کیه، با کدام مکانیزم و با چی شیوه های میخواد مذاکره پیش ببره.
نهادهای دفاع از حقوق بشر میگویند برای جلوگیری از کشتار افراد ملکی حکومت افغانستان باید فرهنگ پاسخدهی را تقویت ببخشد.
سحر لیوال گزارش میداد. همه روز از 7 صبح تا 7 شام میتوانید شنونده رادیو آزادی باشید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لیونه.
7:52 صبح به وقت ایران است، جایی که امروز میزبانی یک بازی پرهیجان خواهد بود. تیم ملی فوتبال افغانستان در دیدارهای مقدماتی برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه امروز با سوریه وارد میدان می شود. هزاران تن از افغانها در شهر مشهد ایران گرده هم آمدند تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کنند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
شهر مشهد ایران برای مسابقه نخست تیم‌های ملی افغانستان و سوریه آمده می شود. هیاهوی عجیب در این شهر است و هزاران تن از افغانهایی که در ایران به سر میبرند برای مسابقه امروز لحظه شماری میکنند. بازی ساعت 8 شام به وقت کابل و مشهد در استادیوم ورزشی سامن آغاز خواهد شد. علی اسکر لالی کمک مربی تیم ملی فوتبال افغانستان میگوید ورزشکاران افغان در چند روز گذشته تمرینات خوب داشتند و برای بازی امروز آمادگی نهایی گرفتند.
انشالله بچه ها آمادگی خوب دارند، چی از نگاه روانی چی از نگاه بازی فوتبال. قسمت زیاد بازی ما را پرچکینگ، یعنی در میدان حریف ما از سازماندهی بازی حریف جلوگیری خواد کردیم، یعنی خیلی حمله خواد بازی کردیم.
فدراسیون بین المللی فوتبال یعنی فیفا مسابقه مقدماتی میان سوریه و افغانستان را بنابر دلایل امنیتی در داخل هر دو کشور برگزار نکرد. در دیدار امروز افغانستان میزبان است و در مسابقه برگشت که آن هم در ایران برگزار می شود سوریه میزبان خواهد بود. در داخل استادیوم ورزشی سامن برای 18,000 هوادار تیم افغانستان اجازه ورود داده شده است. 2,000 تکت دیگر هم به هواداران تیم سوریه اختصاص داده شده. مسعود حیدری و حفیظالله احمدی دو تن از علاقمندان تیم فوتبال افغانستان هستند که در حال حاضر در مشهد حضور دارند. آنها میگویند تمامی افغان ها در ایران خرسند هستند و آرزویشان پیروزی ملی پوشان کشور در برابر سوریه است.
خیلی مردم احساساتی شدن و احتمالا استادیوم واقعا پر بشه. گنجایش استادیوم کمه ولی خیلی بیشتر مهاجرین تا 70-80,000 نفر مایلن که بیاین ولی خب جای ورزشگاه کمه.
مردم از نیالی به دنبال اینن که چیور میشه زیدتر بشه این مسابقات که مردم به استادیوم برن مسابقات از نزدیک تماشا کنن و بتونن تشویق کنن. یک خوشحالی و سرور خاص بین مردم حاکم شده. مردم فکر میکنم که پشت استادیوم هم بمونن چون خیلی از دوستا علاقه‌مندن که مسابقات از دیگه ببینن.
تیم ملی فوتبال افغانستان در دو دیدار دوستانه چند روز پیش لاوس را 2-0 شکست داد و با بنگلادش 1-1 مساوی ماند. در بازی‌های مقدماتی راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه، تیم افغانستان در 3 مسابقه بعدی با سنگاپور، کمبودیا و ژاپن وارد میدان خواهد شد.
رویارویی تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و سوریه گزارش بود از جاوید نعیمی. شهر مشهد ایران شاهد این بازی پرهیجان و تماشایی خواهد بود. قرار است 18,000 افغان این بازی را از نزدیک تماشا کنند. پیروزی از آن کدام یک خواهد بود؟ افغانستان یا سوریه؟ با شماره‌های پیامگیر ما پیام بفرستید. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-46-20 0742-02-21-12-41-38.
تا لحظات دیگر پیام‌هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی ارسال کردید به خانش خواهیم گرفت، اما حالا برنامه رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ‌های زندگی.
اسم من رایمه وردت، کارمند کمیسیون امور زنان مشران جرگه.
اکثرا کارایتان چی از دهی کمیسیون؟
کارای ما اکثریتش موضوع حقوقی می باشه، دیگه موضوع خشونت علیه زنان می موضوعات می باشه.
امی قضایا چگونه اینجا راجی می شه یا خود افراد اشخاص اینجا مراجعه می کنن چطور؟
هر شخصی که مدعی باشه عریضه می کنه، از طریق مدیریت عرایض داریم، از طریق از اونا به ما می رسه.
کدام قضیه بوده؟ مسئله خشونت شما گفتین امی جا عملا حل شده باشه؟
بله، یکی از اونا را ما تون یادآور میشم که از ولایت بغلان یک عریضه اومده بود، دختر خرد بود، فامیلش ایره به مرد داده بودن که خود اون نفر میگفت که 50 سال است. وقتی که اون نفر در کمیسیون خواسته شد فکر میکردی که 85 یا 75 ساله نفر بوده که دو خانم هم داشت. وقتی امرای از اون نفر این فامیلش نامزد میکنه، بازی دخترم مجبور میشه که امرای کسی را که خود از این دختر میخواست در همسایگی از اینا زندگی میکرد، امرای از اینا مجبور میشه که فرار کنه. وقتی که اینا خواسته شدن در کمیسیون، پدر مادر از این دختر بود و هم نامزادش که نامزاد ازی میگفت به هر قسمی شوه ما ای بچه را میکشم، ای چطور جرات کنه که نامزاد ما را فرار بده؟ و ای بچه میگفت ما که خون ما بریزه سر ما برم نمیمانم. چون اینجا فیصله شد که دخترم رای زمی بچه که خودش رضا داره رای زمی باید نکاح شوه. در محکمه فامیلی راجع شد امی دختر بچه را اردوش رو جنکا کدم چون امی فیصله شد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. گلمیران ابراز امیدواری کرده که تیم ملی فوتبال افغانستان سوریه را شکست بدهد. حمدالله می نویسد که رئیس جمهور غنی نباید با پاکستان توافقنامه استخباراتی امضا کند. زلمی نوشته اگر حکومت افغانستان با پاکستان موافقتنامه استخباراتی امضا کند، این یک خیانت ملی خواهد بود. و عبدالله عزیزی از حکومت افغانستان خواسته که برای جوانان زمینه کاریابی را فراهم بسازد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از هفته صبح تا هفته شام با شما هستیم و از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان شما را آگاه می‌سازیم. در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدید.